دا ازادي راډیو د نه په جوړه خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې ته روشان رسرم رسندوی دی تر هر څه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وای پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی ګوتیرش تخت څرګندونې د افغانستان د روان مسجد په اړه پاغه درې میاشتنی راپور کې کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی په راپور کې ویل شوی دی چې د تیر 2022 کال په دسمبر کې له پوهنتوني زده کړو په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړی دی د افغانستان لپاره د ټول ویدیزو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړیو استاسو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو کاناډا استرالیا بریتانیا اروپایي ټولنې جرمني فرانسې ناروې سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي د مارچ په ومه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونو روزونکی وټاکل شو حمید حسن له 2009 څخه تر 2023 پورې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی وو د تیز بالر په 8 نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 950 وکټې اخیستې دي اوکراینی ځواکونو نن ویل چې لا هم د باخموت ښار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی د روسي ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې ښار ختیځه برخه دوی نیولې ده د اوکراین د لوی رسمي دفتر نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دشمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي د ایران د عدلي او قضایي ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 5000 زیات زده کوونکي چې اکثر یې نجونې وې ناروغه کړې دي د ایران د کورنیو چارو وزارت پر نوویل استخباراتي ادارو په وو ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولی دي د دې وزارت مرستیال وویل شای همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي خو اصلي علت لا هم معلوم نه دی ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري وړاندې د مارچ د 8 په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونې لرو چې وایي د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو له مبارزې به پوښان شي د افغانستان د نن او بهر د ښځو د حقونو په تړاو نن مظاهره او اعتراضونه وشول
قلاریون هدف د افغان ښځو لپاره یو رساج پاتې کېدل دی
په کندهار کې د سلګونو محصلینو زده کړې نیمګړي پاتې دي
ډېر امیدونه او ډېر هیلې مې درلودل
تاسپنه دا دی و هم رسوا او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې
دا به هم واوري
خالی ټیکسی شه زر وخیږي په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیږي بیا شي زته وایي چې تک شته صدقې ته واوړل ته نارینه کښینی
تر لاسو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لدې خبرونه اوریدل شي تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ انټونیو ګوتیرش د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د ښځو د حقونو لپاره لروانې مبارزه لاس پر سر نشي اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو و ویلي چې په افغانستان کې وسته نړۍ تر بل هر هیواد د ښځو حقونه ډیر ځپل کیږي د افغان ښځو د حقونو په تړاو د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره ل روانې مبارزې بلاس په سر نشي انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خبر شوی ویلي ملګری ملتونه به په بحراني وضعیت کې ل ښځو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي، زموږ په ټولو بشري او پرمختیایي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبایوا افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپونکي هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي وتنبایوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. پیلامه کې راغلی چې په شوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان ښځو انجونو لري کول خوښینونکي چاره ده. د یو نامه د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 11.6 میلیونه ښځې او انجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګه کړي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللی، ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ 8 په مناسبت له افغان ښځو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان نجونو ښځو په نامه خپل یو پرانیستی لیک هم ورسره یو ځای کړی، ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندویه موسسې د ښځو او نجونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. اوچا دا خبره په یو ټویټ کې کړي، ویلي هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوي دي. نن د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي چې په غبرګون کې اروپایي ټولنې تیره ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر ښځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شان یې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولی. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کول هم منع کړي دي.
بل لور ته افغان میرمنو په افغانستان کې دننه او بهر نن د مارچ 8 یا د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ په اعتراضي غونډو سره ولمانځله. دوی د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات ته سنا کاکړ پراپور کې.
سږکال یو شمېر افغان میرمنو د مارچ 8 د خپلو نقش شویو حقونو د غوښتلو لپاره په غونډو، اعتراضونو او لاریونونو سره ونمانځله. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه د زده کړو او کار د مهمو حقونو په ګډون ټول حقونه اخیستي او نړیوالې ټولنې هم دوی هیر کړي دي، په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې تل پر ملاتړ ټینګار کوي. جولیا پارسی یو له دوغو اعتراض کوونکو میرمنو څخه ده چې نن د مارچ د 8 په مناسبت په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
اعتراض امروز ما مبنی بر این بود که
زمونږ د نن ورځې لاریون په دې اړه و چې د مارچ 8 په نورو هیوادونو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ټولې افغانې ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي. د پوهنتونونو، ښوونځیو، تفریحي مراکزو او آن ورزش ټولې دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. همدا لامل دی چې نن مو اعتراض وکړ او نړۍ ته مو وښوده چې په افغانستان کې ټولې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه بې برخې دي او د ټولو حقونه یې تر پښو لاندې شوي.
تمام حقوق زنان افغانستان پامال شده است.
حبیبه شریفی بیا په اواز زن د افغانستان په لویدیز غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کړ.
امروز نه تنها که قانونی بر حمایت از حقوق شرعی و انسانی ما وجود ندارد، فرمانهای عقده‌مندانه 18 ماه اخیر حق گرفتن اکسیژن را از ما گرفته.
آزادی رادیو تا په لیگل شوی تصویرونو که ښکاري چې آغلی شریفی د غور ولایت ودانۍ مخې ته شعارونه ورکوي. هغه عدالت غوښتنه چې د پیښې دایمي شاهدانو په وینا د نوموړې او کورنۍ لپاره یې خورا درنه تمامه شوه. د دې پیښې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د حبیبې شریفې پلار نیولی دی او د هغې او نورو مېرمنو چې د هغې شاوخوا ټولې شوې وې د برخلیک په اړه تر اوسه کوم خبر نشته، خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې هم افغان مېرمنو د یو بل په همکارۍ ورته اعتراضونه درلودل. مونسه مبارز یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل
با استفاده از فرصت روز جهانی زن
د ښځو د نړیوال ورځ د فرصت څخه په استفاده غواړو چې د افغان ښځو د محرومیت او د افغان ولس د مظلومیت لپاره غږ پورته کړو او یو ځل بیا نړۍ ته روښانه او مشخص پیغام ورکړو او د نړۍ پام دې ته ورواړو چې د افغانانو غوښتنې او ارادې ته پام وکړي او په طالبانو فشارونه ډیر کړي.
د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو د مارچ د اتمې په مناسبه له څو ورځو راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي وایي
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغان ښځو لپاره یو رسا ږغ پاتې کېدل دی او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې ږغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وضعي قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل سوی.
افغان جنو خزو مخکې هم په وار وار د خپلو نقشویو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو د عملی ملاتړ او د طالبانو پر حکومت د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې پرون د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو په سرپرست وزیرانو له دې امله بندیز ولګوه چې د ښځو له زده کړو کار او تحصیل سره مخالفت لري، خو د طالبانو حکومت تر ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونو ته ژمن دي، خو له دغو حقونو یې تر اوسه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو له بندېدو سره په کندهار کې په سلګونو محصلانې د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوي دي. د دوی ویلوی برخې طب لوست. تفصیل په دې راپور کې
د نجونو د لیسې دورې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لندې په 9 په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصلانې وایي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې له ښځینه محصلانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د تیپ پوهنځي کې درس وایي. هغه وایي خپل امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سوه. شافیه وایي په ډېرې سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابروه خو زده کړې پر نیمایي پاتې سوې.
د ډېرو اقتصادي مشکلاتو له کبله، ډېر داسې نور مشکلاتو له کبله ما خپل 12 صنف پای ته ورسول او کلاس مې کې. د هغې څخه وروسته ډېر امیدونه او ډېر هیلې مې درلودل چې زه به وکولی شم چې یو ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د تی پوهنځي د 12 سمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډیر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ورسله هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هر ورځ تک د دې ویر سره وو چې نن به وي که سبا، خو موږ پوهنتونونه به هم حکیم نظام حتمن را بندوي. اوس موږ ټول په سړک کې د نومندیل ویدل و چې دا د علم حاصلولو درازې بس مش پر مختمه بندیږي. خود دې ویری سره سره زموږ د زړه په امیک کې دا دیو بلو چې په هنتونونه بند نکړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصي. خو متاسفانه دا دیو هم رسوه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورس وي.
سنا یو بل محصله ده دا وایي انجنونو په انتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړي، سخت زیار یې وګاله او لستونزمنو شرایطو تیر سوي، خو د طالبانو حکومت ور باندې ځدکړي بندې کړي.
اول خو موږ خپل دولس کال په ډیر زحمات خپل درسونه وویله، کوشش مو کړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړل، نو بالاخره کانکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته لته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم. خو هغه و چې اسلامي امارات رااله، ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم. ساده حالت مو سم نه و، په ډیر زحمات مو فیس ورکړل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
په کندهار کې دوه دولتي پوهنتونونه او 15 خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسات فعالیت کوي، چې په یادو پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسساتو کې د 904 دیش په شاوخوا کې شزینه محصلانو خپل لوړې زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه د محصلانو معاون بریالي سمسور وایي د دې مؤسسې په درو پوهنځیو کې 324 شزینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسې د روان جمني سمستر یعنې 401 کال ټول 324 شزینه محصلینو زده کړې د لاس ورکړې دي، چې د دې جملې څخه 211 د طب پوهنځي شزینه محصلین دي، 14 د اقتصاد پوهنځي شزینه محصلین دي، او 2 د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي شزینه محصلین دي، چې مجموعه شزینه محصلین 324 کېږي.
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو مؤسسې معاون الیاس وایي د یادې مؤسسې 202 شزینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو مؤسسه کې 202 شزینه محصلانو شتون درلود چې د لوړو زده کړو وزارت ته پریکړې پر اساس نور زموږ سره په پوهنتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 په طب پوهنځي کې او پاتې 20 په حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ده.
د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل هغه دی چې یوازې ښځه د ښځو مشکلو حلولی شي، او خاص یې که دلسې نری هم ورحل کی. مثلا په صحیح برخه کې د ښځو د ولادت مسله ده، د ښځو د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي بل ښځې نشي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فامیلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی سي چې خپل مشکل یوازې ښځو ته وویل سي.
په پوهنتونونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کور دننه او بهر له جدي غبرګونونو سره مخامخ سوي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم د سه شنبې په ورځ په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو زده کړه په مطلق ډول نه بلکې تر امر ساني پورې ځنډول سوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نلیکه کې د ورانکاری په پیښه کې لاس لرل رد کړل. د اوکران دفاع وزیر ویل چې کیف د تیر سپتمبر میاشتې په حملو کې لاس نه درلود. جزئیات په دې راپور کې.
اوکران د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تیر کال لږ ګازو پر نارت سټریم نلیکې حملې یوې اوکراینی پلوي ډلې ترسره کړي، وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سیشن وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارت سټریم نلیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوي ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نلیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپره شوي وو. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي، دا نتیجه اخیستې چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیکت پر دین لیکې په قصدي ډول برید شوی، خو دا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه امبرید لویدیسته د ګازو په لیږدولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډیره متکیوه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کوم اوکراینی پلاوی ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین وایند متر پیسکوف دغه راپور نه چې ګواکې یوې اوکراینی پلاوی ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. خو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي دي پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک، سویډن او جرمني ترسره کړي موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز رسپانې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
د افغانستان موضوع ته آتو ته ورکړسو. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ د لچلام سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو له نوم څخه په استفادې یو شمېر کسانو په ځنګل کې د نشترو په سلګونو ونې پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ چې پوخایې د نښترو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا درې لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پریکړې شوي او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ د لچلام تنګې یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې، خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نښترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطعي مسؤلین بیا وایي دوی په لچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دېرش کسیزې قطعي مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونې به وهل کېږي، ځکه لرې پرتې درې دي. د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروه کړې ده هغه هم ضبط کړي دي. رنګ یې پېواله ده، سپرې وړی وو هغه پې وهلی ده. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی او کوم یې ګیر کړی دغه هم ته ضبط شوی دی. د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی، هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمي اخیستې ده. یو څلور کس عاملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي، خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل سره کم همي، موږ هلې ځلې کړې دي. ان شاء الله هرې درې ته هم سفر کړی، د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی، ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي، خو په سلونو به وهل کېږي، ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي، غټ کونړ دی، لرې پرتې سیمې دي، ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوه وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نور ونو زرغونو، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي. چې ښکاره بېلګې د لچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د سجرډو پروانه خبرونه کې تر نه نیمه وروسته د مارچ د اتمې پاره ځانګړی پروګرام درو. خو سم یو تفصیلی راپور هغه جونې او شزي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله لاس ډکړو کار او نور ټولنیزو فعالیتونو محرومي شوي، لنړیوالو غواړي چې د دوی عملی ملاتړ وکړي. د مارچ د اتمې په مناسبت مو په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د شزو ژوند ته کتنه کړې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوې دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمنۍ کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په 14 کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانی که ما از مکتب خارج میشدیم
کل چیل خونزی و طلو چودنه وشوا لسونه خپی او یوسترگ می زخمی شوا. ز فکر کوم چه یوازینه جرم میز دکره و هیله می داده چه بیر تروغه شما وکوالای شما خپل درسونو تا دوام ورکرم. لنریوال طولی نیز ما گختن داده شده خونزی و دروازی پرانیزی چه از ما گونده انجونی وکوالای شی خپل درسونو تا ادامه ورکری و خپل هیلو او هدفونو تا ورسیگی.
طیبه چې د کابل د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصله ده وایي دا چې د یوې نجلۍ په توګه له زده کړو محرومه شوې ده خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرمې دختر بودن حق مو را پایمال.
دا چې نجونې یو په دې خاطر یې زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کیږي او راتلونکی به یې څه کیږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دې راکړي. زموږ راتلونکی باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې په حالت اولی برګرده.
یو افغان میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کاره ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، اکثر یې د کورونو سرپرستانې دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو وادونو په خزو د طالبانو بندیزونه غندلی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلي بینټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي کنه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شتنې وکړو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دینی مسایلو یو پوه محمد محق وایي په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دینی رنګ ورکوي.
دا چې نن په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محروم دي په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
اساسی در اسلام و شریعت اسلامی نداره.
په تیر جمهوری حکومت کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مشره او د رواداری سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست. در سطح جهانی هم تلاش های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیوال سطح هڅو ځای نه دی نیولی. په رواداری کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هیواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو، چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام فشار بیارن.
یو شمیر خزینه فعالان بیا وایي تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وې او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله مینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی را غلایی چه نړیواله ټولنه خپل چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي. هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
د مارچ د اتمې په مناسبت وړاندې له ازادي راډیو د ازادي راډیو مشال راډیو ځانګړی بحث لرو، خو تر دې مخکې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی. ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال په ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونی روزونکی وټاکل شو. حمید حسن له 2009 څخه تر 2023 پورې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی و. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې له هم د بخمود شار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. د روسیې ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې شار ختیځه برخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي. او د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 15,000 زیات زده کوونکي چې اکثر یې نجونې وي ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په وو ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولی دي.
د افغان شوزو او نجونو ژغ ولې نه اوریدل کیږي؟
کپوی گمز ما حق څه دی خو هیڅ مم له لاس نه کیږي.
د بیان لپاره ځ الفاظ نه لرم، سما دا درد دومره دی.
د افغان شوزو د ستونزو حل لار څه ده؟
نړیوال ټولنه عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبري کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولای شي دغه د حل لپاره هم له طالبانو سره نیک پر نیغه خبري وکړي.
د شوزو او جنو لستونزو او پرمختګونو مو ازادي راډیو خبروي.
سلامونه، ستړي مشي. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې طالبانو نجونو له زده کړو او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. نن ورځ د نړۍ په تاریخ کې هغه ورځ ده چې میرمنو د خپلو مبارزو په پایله کې یو شمیر حقونو ته لاسرسی پیدا کړ. خو اوس پوښتنه داده چې دا ورځ به هغه افغانو میرمنو لپاره چې په کورونو ناستې دي له زده کړو او کار کولو منی دي هم یو سرچینه شي او کنه. په خبرونه کې به په دې هم خبرې وکړو چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي او د نړۍ په ځنګړي ډول د افغانستان په غونډ پاکستان کې ښځې د خپلو کوم حقونو لپاره مبارزه کوي. د ازادي راډیو د ښځو د ورځې لپاره ځنګړي شوی د خبرونه نن د مشال راډیو په څپو هم اوریدلای شي. نن زه په خبرونه کې اواز نه یم، د مشال راډیو همکار مې انیسا جمل هم را سره په خبرونه کې ده. تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی.
ډیر مننه فریده سیال.
کور ودان مننه چې راغلی. په خبرونه کې موږ قدرمنی ملمنی هم را دعوت کړی دی چې وبله افغانستان وی او بل به هم د غونډي پاکستان دوه قدرمنی ملمنی به موږ سره په دې خبري وکړي چې په دې دوه هیوادونو کې د خزو حقونه تر کوم حد ورکړل شوې دي او په ځنګړي ډول په افغانستان کې چې اوس خزي د خپل هر ډول حقونو نه محرومي دي. په خبرونه کې زما قدرمنه ملمنه له افغانستانه د خزو د حقونو فعاله اوګي عمل ده. انیسه جانې تاسو وایئ چې تاسو ملمنه څوک ده؟
سمه ده. موږ سره فریده سیال په قبایلي ضلعو کې د تعلیم مبارزه د ځوانانو د غورځنګ د خزو د څانګې مشره او د امن پسند د زنانو ټولنې مشره هم ده، بشرا محسود. هغه به موږ سره په خبرونه کې ملمنه وي.
دواړو قدرمنو ملمنو ته خیر اغلاست وایم. دواړه د ستړي مشي او ګیجانې له تاسې به را پیل کړو. نن په افغانستان کې د ښځو ورځ تاسې څنګه پیل کړه؟ په داسې حال کې چې دغه ورځ د ښځو د لاسته راوړنو په نوم باندې یادیږي، تاسې راته ووایئ تاسې دا ورځ څنګه پیل کړه؟ په ټوله کې په افغانستان کې دا ورځ نن څنګه ده؟
مننه کوم زه تاسو او د خبرونې میلمنې ته، ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ورځ واقعا دومره دردونکې وه. دا ورځ بل وخت ډیر په خوشان المانځل کېده، ورته خبرونې نیولې او دوستانو جنکۍ او میرمنې ښځې دا ټول محفلونه نیول، یعنی یو ځای کېدل به په دې ورځ دوی خخه پروګرامونه ځان دپاره به جوړول. اما متاسفانه نن داسې وه لکه چې هیڅ دا ورځ نه وي. زه دا درته وایم چې اتم د مارچ د نړۍ په تاریخ کې د ښځو ورځ ده، اما متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هیواد کې چې تر نیمایي زیات نفوس ښځې دي، ځکه نیمه پیړۍ نه کم مونږ په جنگونو کې تیر کړو، مونږ ګلاب ځوانان، مونږ خپل نارینه ټول له لاسه ورکړو.
اوګیجانی کدارت وای، یعنی نن په ټوله کې اوګیجان اسماغه لري کدارت وای، نن په ټوله کې په افغانستان کې یا په هغه سیمه کې چې تاسو د خلکو سیګي او په تیر کې هم د خزو لپاره کار کاوه او اوس هم مبارزه کوي، تاسو نن کوم پروګرام جوړ کړی و چې د خلکو د غیورز یادونه وکړي او افغانو میرمنو ته دا پیغام ورسوي چې تاسو اوس هم د غوی لپاره کار کوي؟
مننه کوم نن ما سو خبرونه کې برخه واخسته، لایف خبرونه وی او سبا د پاره مونږ دغه ورځ نن ونه مانځله. سبا د پاره مونږ المانځو او ټول خويندې هغه د میرمن ادبي بهیر خويندې د شیر په ژبه دغه محرومیت، دغه محدودیت، دغه محکومیت غندي او دغه سي انزوري او کسو کاوري کناوري خو د چا غوبه تبې ورسې کې دې شي چې د غلند آهنګین ژبه وکول شي ک یو څو نفر قانې کاندې چې د خپل داسې دریز نه لاس په سر شي چې دا یو ظلم دی. باور وکړه چې هغه جنکۍ چې لیسی ته ځي او پوهنتون ته ځي ځان د پاره هدف ټاکلې، خپل خیالونه لري، ارمانونه لري، دا هر څه چې ته نه اخلي په دې ټولنه کې دا چې ژاړي دا اوس پر رواني تکلیفونو دوی اخته شوي دي، کورنۍ مجبور شوي دي، کلری کنه لري د وطن نه تښتي چې ودرې چې دوی خپل هغه هیلو ته ورسیږي، ځکه مور او پلار خو د اولاد لپاره هر څه کوي، یاره قرباني ورکوي، دا هغه هر هیلې لپاره هغه لازلی
سلزلی دا مری او ژوند دی. بالکل، دې موضوع ته به بیا راشو او په دې به هم خبرې وکړو چې اوس مهال افغان میرمنې په څه وضعیت کې دي. انیسه جانې تاسو ته به درشو ستاسو ملمنه که په دې اړه
څه وکړي. فریده سیال موږ سره بشرا محسود ده. بشرا محسود صاحب تاسو ما غږ اوري؟ خا بشرا محسود صاحب څنګه چې موږ سره اوګه امیل خور دا هغه خبره وکړه چې په افغانستان کې نن چې د خزو کوم نړیوال ورځ دا هغه په کوم ډول باندې ول مانسل شو، هغه چې څنګه خبرې وکړلې تاسو وایي چې دغه په پښتونخوا کې بیا خاص کر په قبایلی ضلعو کې دا ورځ تاسو څنګه ول مانسله؟
جی ول خو دې ترمنه تاسو پروګرام کې ما تاسو ته دا کول ته پاره بالکل تزانو تا کوم ورشه دا په پښتو دا ډیر یو فور ایگزام دا تزانو دا
بشرا ستاسو آواز کټ کیږي لګ ستاسو غږ ډیر صفا نه راځي دا سې کې کو درېږي چې ستاسو آواز صفا شي
جی اوس اوس صحیح دی
بالکل اوس صحیح راځي تاسو خبره وکي اوس
نو ته کې پکې څه کاته وایم نو زمون په خاطر پښتون پاکي ته زنانو ته موسه ده دا ډیر زیاته په خصوص طریقې سره جوړ شو کو پکې دوه کې سم لکه لکه په هیڅ سره وکړتل شو نو تکا چې په حیا دی او په پات دی خو بیا هم ځان دې دغه خبره او دې سره ورته مارچ کوي کوم خبره دې دې دا لید بل سایت ته دې نه دې دا فنس کوي او دغه ډول سایت ته پسند ته دور په کې چې دا رو دا دې په دې سره نه دغه خبره دې که کوم بل دې نه دې دا مو خبره په دې سیمه کې تړيره د خوشحالي خبره دا چې اوس په مومن کې هینې لوز موږ په علاقې په موږ کې لیول باندې او تر زنانو په حق باندې خبره وشي او دا وایم چې دا ډیره خبره ده چې زموږ لري نه یو څه مخته دوی په داسې ژوند کې پر زنانو خبره چې کوي چې هغه نه نه پته نه اخته او څه نه پر پاپ او مستری د فاز باندې موږ پر زنانو په حق خبره کوي دا ته حقوق په حواله سره د ادارې شول نو په خیال دا ټول د دغه بد د
ډیره مننه کور ودان بشرا جانې تاسې ته بیرته راوګرځو او کې جانې تاسې ته براشو تاسې د بشرا جانې یو څه خبري واورېدلې دوی په د ګوندی پاکستان په قبایلی سیمو کې هم د غورز یو څه ناتسل منځلې ده د دین علاوه په ټول نړۍ کې نن خلک راټول شوي دي د خزو د ورځې په رسمي او غیر رسمي غونډو سره لمانځنه کوي کله چې داسې وضعیت ګوري چې په نړۍ کې خلک د خزو لاسته راوړنې لمانځي د هغوی مبارزونه قدردانی کوي خو په افغانستان کې په خزو محدودیتونه وضع شوي دي د یوې افغانې په توګه په داسې وضعیت کې څه احساس کوي
ولای زه د احساس کوم چې موږ باید د سره مبارزه وکړو چې د خدای لپاره موږ د انسان په صفت وپیژنې ځکه چې موږ په مقابل کې داسې غیر انساني چلند کیږي دومره زموږ هغه ابتدایي حقونه هم زموږ نه اخلي نه یوازې هغه اسلامي او شرعي او اساسي حقوق چې زما د تحصیل او زما مثلا کار چې زما حق د ټولنیز چارو کې یو هیواد ناممکنه ده چې یعنی یو ټولنې حیات چا پر مخ لاړ نشي چې څه ونر دواړه داغه د ترقی لپاره داغه د پیشرفت لپاره لاسونه ونه کی کارونه کی تحصیل ونه کی علم هنر زنه کی ناممکنه ده چې هغه فرهنګي رشتو کی هغه خپل اقتصادي رشتو کی داغه ټولنې کی انساني برخوردونه رامنځته شي دا ناممکنه ده دلته زه د احساس کوم چې کله ما زه یو انسان يم تحصیل مې کړی ده او زما د عزت سره زما د ذهن سره زما سره د غیر انساني برخورد چې یو څوک یو ټوپک په غاړه دی او علم پوه نه لري فقط یو انسان یې بنې دی انسان د نور فکرې بالکل انساني نه دی یو جاهل ودریږي او ما ته وایي چې ته د دسې وکاو ساده دي دسې وکاو ته دسې وګرځو تاسې وګرځو په دې موټر کې مو پورته کیږي دلته نارینه ده او ما په داس یو برخور را سره کوي چې زما د احساس یا دار کیږي په موټر کې ځان نه لرم
په دې ځان دغه مسایل ته مو اشاره وکړه
سپورت کولای نشم
بالکل دغه مسایل ته مو اشاره وکړه اوس خو د کم کسان چې دغه قیدات وزکې دوی پر افغانستان حاکم دي برعکس مېربانی راپورت کیږي خپل غږ چته ولی افغان نارینه په دې برخه کې څه کار نه کوي
ولا نارینه هم زه چې وینم زه دوی استایم ځکه چې کله استادانی د پانتون نه په کور کې ناستیدل دوی د اعتراض په شکل دوی خپل ډیپلومونه کې خودل او تاسو ولید خپل کارون ته استعفا ورکړي چې خويندې دلته استادان نه مونږ هم کار نکو یعنی هغه کار
چې کله چې پانتونونه پایل شول مېرمنو کله چې پانتونونه پایل شول بالکل کله چې پانتونونه پایل شول هلکانو ژمنه کړې و چې دوی به بغیر لنجونو پانتونون ته نه ځي خو دوی لاړل
خبره دلته ده چې دلته مختلف دي ټول خو په یو نظر نه دي خو یو تعداد چیزی نو خبره پدې کې ده چې هغه مجبور دی وایي خپل غګونه خو دی پورته ک یعنی مدني حرکتونه یو څه وکړن، اما دا چې د چارواکو په غګونو کې مالوج ته او دا نه اوري او یعنی نړیوال ټولنه چې دومره خپل غګونه پورته کو مجلسونه یو نو دوی سره راغل د نګدینې وکتل دوی ته و نه شو کولای چې قناعت ورکي، یوازې غګونه پورته کړ بس لاړل. دوه کال یو عمر دی د کله چې تحصیل یو رشاته پاتې شي، ما درته ویم چې عبدالکلام آزاد ویل کله چې زه مړ شم هندوستان مکاتب او پانتونونه رخصت مه ورکوي هغه یو ورځ دپاره، ځکه چې هندوستان شاته پاتې کیږي. خو زما ملک کې دوه کاله کېږي زما هیواد کې خلک تعلیم نه کوي، میرمنې نه کوي، د نارینه وو هغه کیفیت دومره ټیټ دی، هغه شرایط دومره خراب شوي دي چې هغوی هم ښه ورځ نه لري. داسې مه وایه چې دا نارینه او د هلکان چې مکتب او پوهنتون ته ځي دوی به ډېر خوشحاله وي او د دوی شرایط د درسي به ښه نه، په دوی هم داسې شیان وضع شوي دي چې دوی کمبختانان د مجبوریت نه هغه وخت پوره کوي نه هغه هغه علم او پوهه چې نن په جهان کې خلک اخلي هغه کیفیت دی روان نه دی. دوی اقتصادي خراب دی، کور کې ډوډۍ نه لري، اعصاب نارام دی او ژوند ماحول ټول تغییر کړی دی، ټول خراب شوی دی. دا بیچاره هم دومره خوشحالي باندې خپل درس ته ادامه نه ورکوي.
مننه کور ودا.
بالکل اوګي امل صاحب سنگ چې تاسو خبره وکړه بشرا محسود صاحبہ طرف ته بلاله شمه. بشرا چې څنګه دی اوګي امل خور خبره د افغانستان کوله الته د جنکو چې کم په تعلیم باندې بندیز لګول شوی دی په خیبر پختونخوا کې کبیا مونږ ګورو په تیر بیا په قبایلی ضلع کې د جنکو د لګي تعلیمي شری پاړه اکثر رپورټونه راسي. تاسو څه وایئ چې د دې وجوهات څه کېدای شي؟
زوائم کتی دا رستو کا پاتی شوی دا نو غیمین وجہ دا چھ مونگ تلیمی لحاظ سر چھ دی دا مونگ دیر شاتا پاتی شویو زمونگ نرینہ ہوں پا تلیمی چھ کم ریشو تا اٹی رکم دا پیا زنانا خو بلکل تا سی دا چھ اکا مونگ ہوا یو چھ پا نش میر باندے دا نو اوس چھ تن وقت لک بدل شو لک خلقو کی پو حرالو لک دی حالاتو قتل چھ آیا تا زنانا تعلیم چھ دی اہم تم را ضروری دی لکا سمرا نرینہ والا نو اوس خلق چھ دی آغا پا دی سائیڈ بانے رال چې اوس مونږه کسنګ هم پر وخت یې کو او خپل جنې کوي ته مونږ ته علم او ته تعلیم پوها رڼا دا باور کو او بدقسمتی سره زه به دا ووایم چې دومره وخت چې فاټا اوس مر شوله خلک ډېر خوش وو چې بهی دغه به چې دی مر شي بشي نو مونږ ته به سهولتونه ملاو شي او مونږ به نورې سیمې په شان دی ته خپل علاقې ته ترقۍ کې به برخه اخلو. او بدقسمتی سره زمونږ د تعلیمي چې کوم معیار دی داسې پاتې شوی دی اوس پورې هم سکولونه داسې دي چې نام یې شته دی خو بلډینګ یې نشته دی یا چېرته عمارتونه شته دی خو پکې استادان یا پکې چې کوم سټاف ته موجود نشته دی اور د دوی هم غلطی نه دا زوایم چې استادانه چې کی تغیر لوکل نه نان لوکل دی نو ظاهر خبره ده الته ته اوسې دوه لپاره دوی ته هم سہولت نه پکار دی رهائش پکار دی سکیورټی مسله شولا ان علاوه ډیر زیات ضرورتونه شي زونه ورته پکار دی خو هغه قد نشته دی الته بجلی مسله ده الته امن او امان چې ټولو نه غټه کومه مسله جوړه کړې ده اور نو په بدی وجه باندې هغه ناراضي نو چې ناراضي نه کوي چې سوکلتا موجوده دي سکولونه ته ځي کالجونه ته ځي خو چې دوی خالي عمارتونه ته ځي نو زما په خیال پتی کې څه فائدہ نه لري نو دوی احتجاج هم کوي دوی خپل د حق لپاره आवाज هم اوچت کړي دي او دا ډیرا یو ښه نظر باندې زورته ګورم خپل حق لپاره دوی وخت چکو خو سہولت تونه چې کوم دی هغه فلحال داسې دی تعلیمي لحاظ سره زمونږه صورتحال چې دی هغه زدا نشم ویلې چې
بہتر شوی نه دی صحیح خو بشرا یو تپوس تام کوم څنګه چې تاسو د امن او امان خبره وکړه د ترګره په وخت کې د غلطه زیاتره سکولونو ته نقصان رسیدلی او وسلوالو ډیر د جنکو تعلیمي ادارې چې دی هغه ړنګې کړې وي نو وس دغه تعلیمي ادارې چې دی دغه د بیا ودانې کارونه شروع شوي دي په څه حالت کې دي دغه
جی بالکل اول خو تاسو چونکہ پتہ دا چې حالات داسې جوړ شو اور بیا پکې کله هم چې د علاقې یا د کومې سیمې د نومان حالات خراب شي نو پکې ډېر زیات کوم نقصان د ازنانا ته ای اګه په کوم لحاظ سره کې تعلیمي لحاظ سره ای کته صحت په حواله سره ای کته تحفظ په حواله سره ای
په هر لحاظ سره دوی ډیر زیاتې ستونزې سره مخ وي او په دې کې هغه نه علاوه چې کله حالات لږ بهتري سایت ته رالل نو مونږ بیا قتل چې لږ لږ بدلون چې دی هغه را روان دي. خو بیا په منځ کې یو څو داسې واقعې مخې ته رالې چې پکې زنانه چې کومې دي هغه ټارګیټ شوې او هغه چې زنانه کومې ورکرز دي هغه ټارګیټ شوې. زنانه سکولونو ته تم کوي همیز خطونه ملاو شول. نو آیا دا نامعلوم سایډ نه ورته خطونه او داسې اطلاع به ملاو کېدي نو هغه یو بیا یو خوف والا ماحول جوړ وو. نو بیا زه وایم چې صورتحال چې کوم دي بیا واپس ته داسې لګي چې واپس هغه سایډ ته روان دي چې کوم سلس کلا اول کوم صورتحال جوړ شو.
ډېره مننه کور مودانه بشرا جانې تاسو ته به بیرته راوګرځو. میرمن امیل تاسو ته راځم. تاسو د بشرا جانې خبرې واورېدلې. دوی په قبایلي سیمو کې د سهولتونو غوښتونکي دي، د بیا رغونې خبرې کوي. هغه ښوونځي چې خراب شوي دي یا جګړو کې له منځه تللي، دوی د بیا رغونې او د ډیرو سهولتونو غوښتنه کوي. خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې حتی نارینه که راپورته کیږي او خپل غږ اوچتوي یا که هغوی په دې برخه کې د میرمنو سره یو څه همکاري کړې ده، خو په هغوی هم فشارونه دي. موږ یې مثالونه هم درلودل، هغه نارینه چې دوی استعفاوې ورکړې دي یا که مبارزه یې کړې ده، چې استاد مشال ښه نمونه ده چې دوی بیا د طالبان لخوا ونیول شول. اوس په داسې شرایطو کې چې نور نړۍ د پرمختګ په حال کې ده، خو د افغانانو وخت ځای کیږي که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي، نجونې په کور ناستې دي، هلکان یې تر فشار لاندې دي. اوس په دې شرایطو کې د دې لپاره چې موږ ټول افغانان سره یو کړو او د دغې نظام په وړاندې د حق غوښتنه وکړي او دوی ورته بیا د تعلیم زمینه برابره کړي، څه باید ټول افغانان په ګډه وکړي؟
ولازه فکر کوم چې انسان کله هغه ابتدایي ضرورتونه چې کور ډوډۍ کالی ولري، بیا علم و هنر و فلسفې ته مخه کوي. زه نن د یو مړې ډوډۍ پسې زه ورکه یم، ځکه زه مرم، زه د ژوند د بقا دپاره زه خواړه ته ضرورت لرم، خو دا نه لرم. دا نور چې د کور کراو بل 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 اقتصاد صفر تحت صفر ته رسیدلی دی، 99% اوس خلک گدایی تا را پاسیدلی دی او بد حالت لری. یو نورین دی، یو واشت دی. تباورو کچی یو سو وقت بعد در افغانان حیرانی چی دو انسان اخری دو چوکی دیر بد حالت که دی دومره خفه دی. هر انسان پلار چیزی روانی دی، ډیر سخت دی خپل بچو د پارڅه وکي. دا چې تعلیم واخیستل شي، ته فکر وکړه یو ښځه چې تعلیم یافته وي، یو قبیله تعلیم یافته کیږي، شپږ نسل تعلیم یافته کیږي، او ښځه که د نارینه سره یو ځای دلته کار ونه کړي، په کارونو کې هغه خواهشات چې پخوا یو نفر کار کوو بس یو کورنۍ ته ډوډۍ ورکوو، او نن خو په دې عصر کې خواهشات د ماشومانو
خبرم دلته دا چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه وګړي دي، د تعلیم نه پاتې دي، د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختيږي. خو په دوی باندې کوم ډله چې حکومت کوي، دغه ډلې ته څنګه قناعت دغه میلیونونه کسان ورکړي چې دوی راشي ورسره کینی خبرې وکړي، د کار زمينه ورته برابر کړي، تعلیم ته اجازه ورکړي؟ دغه میلیونونه کسان باید څه وکړي؟ کومه لار ده چې دوی خپل کړي چې دغه ډلې سره دوی جوړ راشي؟
زه دا درته وایم چې دلته کله چې د احزاب و فعالیت نه وي، په یو وطن کې قانون نه وي، یو ځنګل دی، هر څوک چې بس امکانات لري دوی خو د مالیې په نامه د عشرو په دې شیانو باندې اموخته و، اوس هغه ده په زور باندې د خلکو نه مالیه اخلي. مالیه معلومه نه ده، خدمات رایه کیږي نه. په نور دنیا کې چې مالیه اخیستل کیږي، بیا د ولسونو دپاره، د خلکو دپاره بیا هغه سهولتونه، هغه اسانتیاوې، هغه برابر کیږي. حکومتداري باید خلکو ته ولسونو دپاره مسؤلیت لري چې ډاډ ورکړي، امید ورکړي، د کار زمینه مساعد کړي، د ښه ژوند دپاره لارې چارې وګوري، د خپل هیواد د ترقۍ دپاره، د ارتباطات د نورو هیوادونو. دلته خو هیڅوک مسؤلیت نه اخلي، وایي روزي رسان الله پاک دی، موږ ته بغارې مه وهئ، الله ته بغارې وهئ چې تاسو ته ډوډۍ ورکړي. نو ته د دغسې یو خلکو نه ته څه رقم څه توقع لري چې هغه به وکولی شي د ولسونو د هوساینې بسینې
په بسنې سره داسې د خبرې اوږدې نه شي چې موږ بلې مېلمنې ته هم وخت ورکړو؟ ګیجانې، اوس دغه ولس چې وګی د حاکم نظام مسؤلیت نه اخلي، دغه ولس ته څه کول پکار دي؟ په لنډو کې راته ووایه.
دغه ولس باید خپل بیداری ته ورسیږي، خپل شور په کار واچي، لاسونه ورکړي، مبارزه وکړي، یو ځای شي. بل اخر دوی ته خپل هغه د چا خبره د عدم تشدد د لارې نه دوی ته خپل آواز پورته کړي چې دغه لاره چې تاسو ځئ دغه لاره سم لاره نه ده، دغه ناممکنه ده چې موږ کولی شو خلکو سره سیال شو، موږ کولی شو خپل د هستې نه استفاده وکړو، خپل د اوسا ژوند لپاره
کار وکړو. کار ودان بیرته به تاسو راوګرځو ستاسو پیغام به واخلو.
فریده سیال بشرا مسعود طرف ته بلاړ شو. بشرا تاسو مې پوښتنه داره چې په قبایلي ضلعو کې د نامنې او بیا د پوځي عملیاتو له وجې ګڼې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شولې، تاسو وایئ چې دغه حالاتو د جینکو تعلیم لړکې څه مثبت بدلون راوستو او کنا د جینکو تعلیم یې نورم رستو کو؟
جی بالکل، چونکہ زما تعلق چې جنوبی وزیرستان سره دی چې په چورت وایم چې د قبایلو سیمو کې په ټولو نه زیاته متاثره چې کومه خطه ده ادا ده، نو په کې چې کومې ته ټوله کورنۍ چې کومې وي دغه نږدې کومې علاقې ورسره هغه ته دوی دي چې کله لاړلې، نو زه وایم چې زه خپل ذاتي چې زما څوره په دې باندې ما کار وکړو، زما په خیال دا یو ډېر ښه، زه ورته په ښه نظر ګورم. په چې کلي کې ډېر زیات تقریبا زموږ د علاقې والا خلک چې کوم دي 80% خلک چې کوم دي هلته اوسېدل، نو هلته که دوی ډېر هم په زړه کې تعلیم سره مینه وه
بالکل خبر بہم جانے سسے پختنی ترازم پلنڈ کے رتدا چھ کمنگ دا افغانستان شرائط تو گورو بیرتھ گونڈی پاکستان تو گورو ددی دوڑ ہی وادن ترمنز فرہنگی اجتماعی ہومدار گا پدنی لحاظ ڈیر تو پھر نشتہ دا دوی دیو دین او پازیا ترسی مکھ دیو جب خلق دی ولی په پاکستان کې جونی مکتب ته تلای شو افغانستان کې نشی تلای لندو کې راته وای
متاسفانه دغه برخوردونه چې دي دا په دې کې لاسونه کار کوي. زه فکر کوم دغه مشران د دې طالبانو هم ډېر قوي قوي پوسټونه کې چې کار کوي هغه د دې مخالف نه دي. موږ د نږدې نه مثلا وزارت خارجي موین صاحب سره ولیدل، هغه ته مې ویل چې تا خو غږ پورته کو زموږ په طرفداري زموږ د کار او تحصیل په دا ولې اغېز یې ونه کړ، دا ولې تاثیر یې ونه کړ، دا تا ولې ونه شو کولای، ته په ډېر لوی پوسټ کې کار کوي، تا ولې دا نورو کسانو ته قناعت ورنه کړ؟ خو زه ځینې شیان دي چې اوس زه تاسو ته ویلی نه شم. خبره په دې کې ده چې پردې شاته بل لاسونه دي چې دلته کار کوي او دوی مجبوروي چې موږ د کار تحصیل نه باید شاته پاتې شو. موږ دومره نمونه جهان ته وښیو چې په دې عصر زمان کې بیخي بیخي هغه کمونه اولې لور ته ځو، جهالت ته ځو، ترګمې خوا ته روان یو. دا خو بیخي دا په موږ یو ملي خیانت دی، دا یو ظلم دی میرمنو ته. دلته باور وکړه چې زموږ بیخي کده دوی په زړه وي دغه اکسیجن هم موږ ته اجازه نه راکوي، کده دوی په واک کې چې موږ یې تنفس کړو. دا څه حالت ده، دا څه ژوند ده چې په موږ تیریږي؟ ډېره سخته ده واقعا. څه فکر کوم چې نور سیاسي ملحوظات دي چې لاسونه دي چې کار کوي او دوی ته اجازه نه ورکوي، او دوی هم د حربي نه د دې هغه نه استفاده کوي چې ښځه یو ضعیف موجود دی. بس دې باندې هر څه کوم جهان ته وایم چې ته ما په رسمیت وپېژنه. دا خو هېڅ د غیرت مسله نه ده.
بالکل بالکل اوګې جانې، دا غلطي یو بل څه یو پښتنم کوم که چیرته دا وضعیت هم داسې ده ما پیدا کی، تاسو څه فکر کوئ څومره به افغانستان شاته پاتې شي او خپل د غنجونو په ژوند به څومره اغېز وکړي؟
افغانستان اوس هم د کاروان د تمدن نه ډیر شاته ورویده متاسفانه، ځکه دا تعلیم سلسله چې یواری خطا اخري دا په ډیر کلونه نیسي چې دا نورمال حالت ته ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ اوګې جانې چې خپرونه کې دې راسره ونډه واخیستله او راغلې د افغان نجونو دا وضعیت او دا چې نن د مارچ اتمه ده او دغه ورځ په نړۍ کې د ښځو د لاسته راوړنو او مبارزو په نوم باندې لمانځل کېږي. له تاسې نړۍ مننه چې راغلې زموږ سره پروګرام کې ګډون وکړو. د رسنۍ جانې نه هم نړۍ مننه چې د مشال راډیو همکاره مې نن دلته راغلې وه او موږ سره ګډه دغه خپرونه مخته یې وړه. ستاسو له قدرمنې مېلمنې بشرا جان څخه هم نړۍ مننه چې راغله موږ سره خبرونه کې ګډون وکړو. او ریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونه خې چاره
مننه.
زما زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې پریمګ دې چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې ماتړې زدا لاهو پزم زمو کې زګې دلیا زدا ځان غږ د ژوند منځ ته را بللیا المنز می پالمن کې کې د غاسې سپېڅلیا ظلم دې پښوندو ظلم دې پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې رڼا وزرې ماتړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له اساسي راډیو.